السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې هم تاسو 19 پروګرامونه اوریدلی شئ. د خبرونې د سر موضوع هم دا ده چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به په افغانستان کې په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. دا موضوعات وروسته راځي، خو دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا سه شنبه به هم په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروسته یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. تر ټولو وروستۍ مرګونې پیښه د شنبه په ورځ د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې وه چې لږ تر لږه 40 تنه پکې مړه او 10 نور ټپیان شول. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیلونو له ځان سره وړي او وژلي دي. په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولد بسم الله د نظرواله کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
رښتیا را په دې خوا د زابل په اټغر یو لوري پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده، نږدې سل کسه د AWD سختې نس ناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشنۍ سره یو مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړۍ سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستي ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي هم. او پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړم ورځ د اګست په شلمه نیټه په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي افغان جونی او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي، خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي. فعالیت کې د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
نن ملګری ملتونه د طالبانو د مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي، دا طالبانو ته څه پیغام لري؟
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده، نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي.
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي. کندوز کې بزګران د پستول حاصلاتو خوشاله دي.
پیستیا سلاد ماشاءالله سکه ډیر زیات ده، پینځمانه لاسمانه شلمانه د سه مغز مخسمات مطلب ار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی.
او د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلي، افغان جونی او ښځې د محدودیت لړوړو ګواښونو سره مخامخ دي. لزداکرو او کار د یو شمیر افغان جنو او خزو راګرځول، لشرۍ محرم پرته پر سفر بندیز او په خزو په زور مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې عملي کړي او پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
د افغان جنو او خزو اوسنی حالت ته د UNHCR اندېښنه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي افغان جونی او خزی د لوړو غاخونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې یې اغیز کړي. د ملګرو ملتونو دی ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسی له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کیدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي. د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور په نجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته یې د سفر مخنیوی او تر خوا یې د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوس مهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندې نیوکې لري. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ را پدې خوا د نجونو او ښځو د حقونو په ګډون له انساني حقونو بې شمېره سرغړونې کړي.
حقوق بشري زنان کاملا صدمه دیده.
د ښځو بشري حقونو په بشپړه توګه زیان دیدلی او د طالبانو لخوا د ښځو نږدې ټول حقونه او ازادۍ سلب شوي. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقونو د نقض عاملان دي.
په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د سلب نیوکې تر دې کچې دي چې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکاره نقض له امله د طالب مشرانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو موضوع ورانېدونکې بللې وه.
ومورېدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بل ورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د دیار لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیرې اونۍ د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځ ته وځندول شوې. اسمت څاروان په همدې اړه د سیاسي چارو له شنانت او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف دی او په همدې اختلاف ته په کتو څومره ممکنه ده چې دوی نن سره موافقې ته ورسیږي.
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلی د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دوی ته موقع ورنکړل شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامع مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب ووایي او په طالبانو باندې سفري پابندانې ولګوي.
پخوا به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او بې جنجال به تصویب کېده. دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوې ده؟
طالب مشرانو باندې د سفري بندیزونو نافذېدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. دا امریکا او چین او فرانسې پخوا یو ډول نرمه پالیسی لرله، دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاصه پرانستل شي، خو وروستیو پیښو د ظواهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ور واچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړۍ مرحله کې شپږ مشران پرېږدي او شپږ سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیواله ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو په افغانستان کې د سیلونو پر مسالې تمیګو. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلاونو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او ګڼ خلک یې له مالي پلوه هم زیانمن کړي. وروستي جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان د طبیعي پیښو په ناورین کې. لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار تیرو درې ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي. د خلکو کورونه نړېدلي، کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او تر ټولو مهم ځاني زیان یې ور اړولی. د طالبانو حکومت په خوده د مبارزې وزارت او سیمه ییزو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیرو درې ورځو کې په لوګر، نورستان او غزنی کې د اوسوي سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه شوي او پنځوس نور ژوبل شوي دي. لوګر کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي، دېرش ژوبل دي او د څلورو نورو مړی او ژوندی ورک دی. په نورستان کې بیا اتلس تنه مړه شوي او په غزنی کې هم د دوو ځوانانو د مړینې خبر ورکړل شوی. په دې ټولو کې بیا د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ سیلابونو ډېره ځپلې ده. د طالبانو حکومت پیښو ته د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په خوشي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه اوبو کې ډوب دي او نږدې دوه زره اته سوه کورونو ته د اوښتو زیانونو کچه ډېره پورته ده.
شپږ کمپونه ورته جوړ کړه، خیمې ورته ودرولې، مواد خوراکي مواد د اوس لپاره پاخه دیګونه او پاخه خوراک ورته روان دي. څو ورځو لپاره نور مواد هم ورورسېدل. انشاءالله ترتیب د کمیټې مو ورته جوړ کړي چې د کمیټې د لارې به هر څه توضیح او سروې کېږي تر څو بیا مکمله سروې د موسساتو هم همکاري مکمله سروې کوو. د فیران لپاره به د غوړې کومکونه په دغه رقم ورسره روان وي.
په سیمه کې سیلاب ځپلي هم خپل بد وضعیت ته اندېښمن دي. لودوی دوه تنه یې روح الله او نور محمد وای
سیلابونه هر سره ته لاندې کړي، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراکه نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناست دي. موږ دلته راختلي وو مرسې څوکم غږ واوري
لاله پاکه غواړو بیا د نړیوالې هغه غواړو موږ سره د مرسته وسي رالي سي وګوري، هر شی دې وګوري، کوټې دې وګوري، کورونه دې وګوري.
دا نږدې د ټولو سیلاب ځپلو هیله او غوښتنه ده چې هر څه ژر د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان څه کال د طبیعي پیښو له امله تر ټولو له بد ناورین سره مخ دی. تر خوای د هوا پیژندنې نړیوالو او په کور دننه ځینو ادارو په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. طالب چارواکو هم له نړیوالې ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. پرون د طالبانو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ناورین د دوی له وس پورته دی او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې وړاندې نور هم راځي، خو اوس ورزو پاکستان ته. هلته حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅه پیل کړې دي. عمران خان تورن شوی چې د پولیسو او دغه راز د عدلي قوې پر ضد ګواښون کې خبرې کړي. دا چې وروستو جزئیات څه دي په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان لګوړان دي. زموږ خبریال هارون پاچا سره خبرې کړي دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته اسلام آباد کې های کورټ د 15 اگست پورې د تا یو پوری او راداري ضمانت چونکی هغه باندې ویل شوي دي چې مقدمه درج شوې ده چې د اسلام آباد د پولیس مشر اسلام آباد د پولیس نائب مرستیال او دغه رنګ دي یو جج هغې ته کوم وینا کړې وه تکنیکل سوره ته وړاندې نو پولیس ته وایي چې دغه ګواښ و او هغه ته تنقی و هغې ته ورکړی شوی وه چې د خلاف کوم کیس تړل شوی دی هغې کې د دهشتګردۍ هغه دفاع هم شامل دي. نو د کیس په د دهشتګردۍ پر ضد چې کوم عدالت په اسلام آباد کې نو د هغې کې د مقدمه چلیږي. لیکن د دو وکیل چې کله اسلام آباد های کورټ ته نن حاضر شو دوه وکیلان هغوی دا وایي چې د عمران خان د کور نه بهر ګڼ شمېر پولیس ولاړ دي او هغه نشي راوتې. هغه ته یو داسې عبوري ضمانت پکار دی، راداري ضمانت، چې د هغې په بنیاد باندې هغه د طرفدارۍ په ضد چې کوم عدالت دی هغې تعزیز. عمران خان دا وخت په بندګاله کې موجود دی. لږه شېبه وړاندې د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی سره غونډه کړې ده او دوه بجې ټاکل شوی و چې هغه د خپلې پارټۍ چې کوم پخوانی د قومي اسمبلۍ ممبران دي ځینې مشران دي هغې سره په دې نوي حالاتو باندې یوه غونډه هم وکړي.
او دا حالات خو تارخان صاحب لاغه روسته پیچلی شو چې کله د چیف اف سټاف چې د مشر صلاحکار ورته سړی ویل شي شهباز گل نومیږي هغه پولیسو نیولې او بیا په هغه د مبینه تشدد په اړه خبرې وشوې دی بیا جلسې وکړې احتجاجونه وکړل روسته بیا عمران خان دا بیانونه ورکړل پیغام د مقدمه جوړ شو نن بیا داسې خبرونه هم دي چې شهباز گل هم عدالت ته وړاندې کړو نو په هغه اړه هم تاسو معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ چې هلته څه وشو.
دا خبر درست شہباز گل نن دا اسلام آباد کے چکن پیلز اسپتال دے داغے نا منتقل کو عدالت سے اور او زکه چې پولیس غواړي چې هغه ورسره نو پاتې شي چې پولیس دا خبره کوي چې دا غره نور پښتنې کور غواړي چې کوم هغه باندې مقدمه درج ده او دویم دا چې پولیس دا هم په عدالت کې دلیل ورکړي چې یو موبایل هغه دی غواړي چې دا غره برآمد کړي نو سهار کې هغه عدالت ته پیش کړی شو او عدالت دلائل اوریدلې دي لیکن عدالت اوسه پورې هغه فیصله نه کوي چې آیا په نور جسمانی ریمانډ باندې دی پولیس ورکړي یا یې کیسه دي.
په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان و چې هلته یې د عمران خان د نیولو په اړه د حکومت د پریکړې په اړه معلومات راکول.
ازادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د وروستیو تحولاتو او د ایران د اټومي موافقې په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی د اوکراین زاپوریژیا اټومي برېښنا کور ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټون کې له سفره د ښکېلو خواوو د موافقې هرکلی کړی دی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. دوی له ایران سره د اټومي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تبادله وکړه. خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اټومي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه او د دغه هیواد د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک په اړه د خبرو د پیلېدو هرکلی وکاوه. دوی د خراز زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په ورستیو کې حمله شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. د برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کوټ دی پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی ورځو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړي چې د اټومي انرژي له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسي خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اټومي انرژي پلټونکو د راروانې میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپینې ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اټومي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ییزو بې ثباتوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د اعلامیې ډېره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پاملرنې نړیوالې ادارې افغانستان په هغو هیوادونو کې حساب کړی دی چې په روان 2022 کال کې د مرسته کوونکو موسسو ډېر کارکوونکي پکې وژل شوي. خو ترې وړاندې راځو دې ته چې په کندوز کې بزګران سږ کال د پستو حاصلاتو ته خوښ دي او هغلته چارواکي وایي چې سږ کال د پستو حاصلات څلوېښت په سلو کې د تیر کال په کتو زیات دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبیعي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبیعي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تیر کال په پرتله 30% لوړ شوی ده. 20000 هکتار ځمکه کې د پستو ځنګلونه په کندوز ولایت کې شته. 20000 هکتار مکنه تقریبا 150 ټونه پسته حاصله لرو. د زنګلونو د پستو دونو د قطع کولو مخنیوي په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمیر کورنۍ چې د پستې د زنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د کندز د خانواد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال زنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پسته حاصلات ماشاءالله سکاله ډیر زیات ده. پنځمانه لاسمانه شلمانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته چې ده سږکال د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونه نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سږکال دغه پسته ده په 9,000-9,500 الا هغه آخري سطح 10,000 نه جګه سوې نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د پستې سیمه ییز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو رئیس دی پیسې دی پیرو پلور کاروبار کوي وای
ما امارت اسلامي نه موږ دا توجه لرو چې موږ ته د مارکیټ او سیستم برابر کړي د تجارانو ته او نور ان شاء الله مال به خصه کلی پیسې به خصه زیاته سوي ده خصه زیاته د پرېمانه ده حاصل یو بینین مللي او تجارت د ځای نسل چې موږ د مال واخو ساري دی کو وای شو خارستي واسو دا مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پیسې یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هواد کې دیننه ترې ګټه خستل کیږي بلکې بهرنوي او هوادونو ته هم دریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1,200 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د پستې طبي ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتیرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل افغانستان په هغو هیوادونو کې حساب کړی چې په روان 2022 کال کې د مرسته کوونکو موسسو ډیر کارکوونکي پکې وژل شوي دي. د دغه ادارې په راپور کې چې پرون یکشنبه خپور شوی ویل شوي په روان کال کې 40 مرسته کوونکي وژل شوي چې اته یې په افغانستان کې وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان له جنوبي سودان وروسته د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خنړای هیواد دی چې یوازې په روان کال کې د بشري مرستو د برخې اته کارکونکي پکې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي اتو کسانو د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کار کاوه چې د روان کال د فبروري په 24 په افغانستان کې ووژل شول. په راپور کې د پاملرنې نړیوالې ادارې د حقوقي مشاورې ملیسا کورنټ له قوله لیکل شوي چې د اتو کسانو په داسې یوه هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی مهم کار کاوه او وژل یې لویه ضایه ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مخ پر ځوړ اقتصاد او طبیعي پیښو له امله د دې هیواد 19 میلیونه وګړي له لوږې او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان داسې مهال د پاملرنې ادارې لخوا د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره دویم خونړی هیواد اعلانېږي چې ویل کېږي په مخکې کلونو کې هم دا کارکوونکي له ډېرو ګواښونو سره مخ وو. د پکتیا پوهنتون استاد جاندار جهاني چې خپلې هم اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کړی وایي د طالبانو حکومت نشي کولای په یوازې ځان وسنۍ اقتصادي او بشري ناورین مهار کړي. د نوموړي په خبره نو ځکه باید د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره امنیت او فرصت برابر شي چې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
د بشري مرستو رسوونکي په ټولنو کې د ټولنو په داخل کې کار کوي، سرویګانې کوي، مرستې توزیع کوي، مرستې پلانوي او دا ټول هغه فعالیتونه دي چې د نړیوال نړیواله خیریه نهادونو یا بشری مرستو د رسونکو نهادونو مستقیم حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې د سری بهرنیانو په وړاندې عمومي ذهنیت ښه نه دی، نو ځینې وخت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي او دا بالاخره په نهایت کې د دې باعث کیږي چې دا مرستې په ښه توګه باندې ورنه رسیږي یا هغه اصلي کسان چې باید ساحې ته تللي وای نه ځي.
ښاغلی جهانی وایي که څه هم د شخړو او جګړو پر مهال په ډیرو هیوادونو کې د بشري مرستو کارکوونکو ته څه نه ویل کیږي، خو په افغانستان کې دا کارکوونکي هم ډیر کله د جګړو د ښکېلو اړخونو له لورې تښتول شوي، زنداني شوي، ځورول شوي او وژل شوي دي، چې د ده په وینا دې پیښو د بشري مرستو کارکوونکي اړ کړي چې ډیرو سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت مرستیالو ویاندویانو انعام الله سمنګانی او قاري یوسف احمدي د پاملرنې ادارې د تازه راپور په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې له مرستندوی هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د بشري مرستو د کارکوونکو د تلفاتو په اړه د پاملرنې ادارې راپور داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو خلک تر بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړ کړي دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له د ماښام تر وو په منځنیو 1296 څپو او د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه همداسې به زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. اوس هم راځو ستاسو یو شمېر پیغامونو ته چې د سیلابونو په اړه اوریدونکو راته پرېښي دي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکوونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تېره ورځ د زابل د ولایت میزان په ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي. د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني ځمکه وړي دي. د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیرې دغه سیمې ته ټیمونه واستول سي ډېر به ښه وي. دغه سیمې سي زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منجیکا ده او همدارنګه د تورو مرانو منجیکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د خلکو ډېر زیات ځمکې وړي دي، په کورونه یې وړي دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برکبرک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکبرک ولسوالۍ کې ډېر کسان هم مړه کړي. الله ډېر له موږ نه فقار ده. راځئ ورونو، راځئ چې د خدای شکر ادا کړو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پواد احمدیم د میدان وردګو ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي. خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی. خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 4 20 21
څلورويشت دوه سوه یو. شمېره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
اوریدونکو، د یمنې مایی ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خپرېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا سه شنبه به هم په یوویشتو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې، د وروستۍ یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه یو سل اویا تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. په غزنی کې بیا تازه د طالبانو چارواکو ویلي چې په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیلونو وړي او وروسته یې لامبو وهونکو مړي را ایستلي دي. د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي نن ازادي راډیو ته ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد یې دعوه ثبت کړې ده. تازه معلومات دا دي چې د پاکستان حکومت عمران خان ته د اگست تر 15 وخت ورکړی چې ځان محکمې ته حاضر کړي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت.
لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی ز خبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربا هیواد او افغانستان ترمنځ د 15 شلوريزو سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسېده. له دې وروسته افغان لوبډله متحده عربي اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان څارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو، لمک سره پات شي. زموږ غږ له ازادي رادیو ناورې. په ایرلند کې د کوربه هیواد او افغانستان ترمنځ د 15 شلوريزه سیالیو لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیرې چهارشنبه په ورځ چې د اگست 14 کې د 15 ملوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د لړۍ 3-2 په وړاندې وګټله. په وروستۍ لوبه کې ایرلند 5 وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 95 منډې وکړي، خو د باران له کبله لوبه وځنډول شوه. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو ته کم شوه او ایرلند ته په واورونو کې د 55 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریمه او څلورمه لوبي افغانستان ګټلې وي. افغان لوبډله به اوس متحده عربي اماراتو ته ځي چې د آسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړی. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړ. که پایل له نوملړ وکړو، فکر کوي چې سیالیو ته ښه نوملړ اعلان شوی؟
د ایشیا کپ لپاره ډیره ښه لوبډله جوړه شوې ده، مناسب لوبډله ده او زمونږ لاسته راوړنې به د تیر په پرتله دا ځلې ډېرې ښې وي. میدانونه تیرو سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه و، هغسې میدانونه نه دي. د افغانستان د کورني کرکټ په څیر پیچونه دي او همدا ډول مونږ به ښه کراوډ هم ولرو، مینهوال به هم زمونږ د لوبډلې ډېرې. نو په ټوله کې تمه شته چې افغان لوبډله دې ښې لوبې ترسره کړي او په آسیا جام کې دې ښه وځلېږي او خلاص تراوډنې دی ولري.
او هلال صاحب، د سمی شینواري راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوریز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل، په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زازی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکی کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکی کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډلې ته اخیستل شوي. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بل کوم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمی شنوار هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آؤټ آف فارم و لوبډلې سره، نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورني کرکټ کې یو څه ښه وځلېد. نو هماغه لامل دی چې دا لوبډلې ته اخیستل شوی دی. او وکټ ساتونکی د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډله کې. نو که کورني کرکټ ته وکتل شي ځینې لوبغاړي په وکټ ساتنه کې ځلېدلي، خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی، د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي، ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یوې لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شل اوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې ښایي له اکرام علی خیل نه ښه اوسېږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی. او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو ول راونډر دی. د اړتیا په وخت کې که چېرې عظمت ونه ځلېږي او ښه ثابت نه شي، نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي. خو یو یو بیک اپ خامخا اخیستل کېږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کېږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبې ته بخښته کېږو. نو دا هم ځینې لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب، افغان لوبډله په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټې چانس څومره دی؟
دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي، ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ته راځي. تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي. یا لاغوی نه لږ زموږ لپاره خیری چې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لوبډلې ماتې کړو. نو زموږ اوله سیالي په 8 اگست باندې ترسره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پیلیزه لوبه ده او دوبۍ لوبغالي کې ده. دوهمه سیالي بیا په 1 باندې زموږ بنگلاديش سره ترسره کیږي چې هغه په شارجا لوبغالي ده. نو د دوبۍ نه نسبت شارجا ته زموږ هغه د ګټې چانس هملته ډېر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالی هم ښه دی، خو سریلانکا لوبډله نوي لوبغاړي ډېر راوستي دي او د هغوی لوبډله هم پیاوړې شوې ده. وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړي دي ډېر ښه سپین والران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي. او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاسو سپین توپ چونکو نه لږ کمزورې ده. نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلېږي او توپ وهنه که لږ خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همداسې بنگلاديش په وړاندې په شارجا کې دغه ډېر زیات هیله زمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره ښه فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو سخت سیالی به پیاوړی لوبډله ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کومه لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالۍ مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالۍ په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي. د آسیا جام مستحق لوبډلې هم ده، خو دا ځل سریلانکا لوبډله هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکوي، دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړه شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې. موږ پسې وروسته پاتې 8 اگست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي، له هغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالۍ هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکو قسیم هلال چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلی لوبغاړی ویرات کوهلی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسول ده ویل ډیر وخت راهیسې رواني ناروغي زوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې درېش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډله کپتان تیر شوی د خپل چټک لوبي او بې مثاله توپوهنې په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 500 غوره لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند په رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی. خو په دې وروستیو کې د بېخونده لوبي او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تېر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډیره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو لپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر دمه هم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلې وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خپرونکي مارک نیکولاس سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده چې سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې نشي کولی. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بې کسه او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په قطار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو لپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو وم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای لو وشتم نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روحید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانۍ او نایب اتلولۍ خپله کړي. دا ټیم د اگست په 9 هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لورې په پراخو مراسمو او توده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ها دغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوان زما تنبلتیا و ونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کار کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې پوهنتون ورته ولولي. او هو عالم کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېر زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی سي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یوه حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر وختونه رامنځته کیږي حتی د خپل کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه چې پر کولای نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا
بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوستی، یعنې باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینۍ یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنې ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دا غي دا خیال لګاره اسمان را رای دخیل